د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي، خو په ښه شیوه یا ښه انداز او په اصولو برابرۍ خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي. لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی، بلکې اغېزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي. هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد د رسونې لپاره خبرې کوي، خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبې وي نو مخاطب ته به موخ او مقصد په ښه توګه رسیدلی شي. او برعکس که مو وینا او خبرې اغېزناکې نه وي نو موخ او مقصد مو سم او بشپړ نه رسیږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نشي راوړلی. په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغېزه نه لري، ځکه هغوی په دې نه پوهیږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغېزناکه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی نظر محمد له همداسې کسانو له جملې څخه دی. هغه وایي چې ښې خبرې مې هم په خلکو بدې لګېږي. نوموړی زیاتوي،
ولا خپله زه خو د بعضې وخت کې دفتر کې ناسم او بعضې په د حجره کې ناسم، خپله څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم، بعضې هلکان ځان سره څه ګنګوسای کوي چې د خبرو مونږ هېڅکله نه پوهېږو. خو دا مشکل مې ډېر غټ مشکل دی، ما خپله کوشش کوم چې اصلاح شي خو نه کېږي. په لهجه کې بعضې وخت کې خبرې نه تیزې سي او بعضې وخت کې مې څوک د خبرو نه پوهېږو، ته تیز غږېږي او غږ د غټ دا داسې دې باره کې وایي چې ما ته خپله دومره ځان غوسه م راسي هر څه م راسي، زه دوی ته کیسه کوم او دوی ما ته غوږ نه نیسي، وایي موږ تا په لهجه نه پوهېږو، دا مشکل ده. نو
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې ښه پوه انسان دی خو خبرې اغېزناک نه دي، ځکه په تنده لهجه خبرې کوي.
زما دوه همکاران دي، دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي. ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي، با تجربه خلک دي، خو د خبرو کولو شیوه لږ متفاوته ده. هر چا سره چې غږېږي ډېر په لوړ غږ غږېږي او ډېر تیز غږېږي. هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در سره، که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترنه بس ځان خلاصوي.
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي زموږ ژوند ته رنګ ورکوي. په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغیز کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی.
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت د ټولنې لپاره، او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز، هغه شیوه ډېره مهمه ده. موږ په شیوه کې بدلون ولو ممکن زمونږ یو ښه خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه تر سره شوی وي کړی شوی وي هغه کولی شي منفي نتایج ولري. حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوی ده د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې. اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي، ټویټر او فیسبوک دې څخه د سیاسون استفاده کوي. د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغې ته راپاڅي او ورسره مخامخ کیږي. کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده، نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کیږي. مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي، هغه به ښه خبره وي، د ده په خیر به وي، د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي. خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغې باندې ښه تاثیر ونه کړي. باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي د ده هغه ظرفیت، د ده شخصیت، د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي او د هغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوه ته هم تغییر ورکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی یو مدني فعال 25 کلن سید احمد هیله من بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغېزناک خبرې وکړي، خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغییر ورکړي.
یعنی مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم، بیا ما ځینې مطالعې شروع کړې، ځینې کتابونه مې ولوستله. یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم، خبرې وکړه چې ګټونکی شي. نو په هغه کې ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې، اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې راپیدا کړم. زه کله کله مووی ډېره ګورم، خصوصا هندي مووی، بالیوډ ډېر ګورم. هندي سینما کې یو غټ ستوری دی، ټول خلک یې پیژني، شاهرخ خان. نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو بیا مې د شاهرخ خان فل شوګانې کتلې. نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي، د چا سره څه ډول خبرې کوي، له ماشوم سره یې څه ډول کوي، له اتا له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي. نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلود، اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ تجربه پیدا کړې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اوریدونکي یې په نظر کې ونیول شي، د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي، د ماشومانو سره، همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره. نوموړی زیاتوي،
نو خبرې خو مختلفې دي، ماشومان نیولې تر غټانو پورې. ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي، کور کې باید بل رقم خبرې وشي، دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي، دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي. راځو ماشومانو ته، ماشومانو سره مثلا ته خبرې کې صمیمانه محبت په مینې سره دغه خبرې کول خپله هم یو هنر دی، یو استعداد دی چې ته څنګه یو څوک ځان ته میله کې چې ستا ته هغه پوه کې او هغه راضي چې ستا طرف ته په مهربانۍ سره په نرمه لهجه سره خبرې وکړي. خو لغتونه باید ګټه پورته شي، عام فهمه وشي، چې جانب مقابل ښه پوه شي ستا په خبرو باندې. خو لغتونه باید استعمال کړي.
شریعت موږ دې ته مکلف کړي یو چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي، چې دا مینه او محبت په ښو خبرو او خوږو جملو منځته راځي. په دې اړه دینی عالم مولوی نورالحق داسې وایي:
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو داسې ښه دی، خو معدن د اخلاقو دی، خو مکارم الاخلاقو، نو هر چاته اخلاق حسنه یې هم ورته ذکر کړي او هم دې خپل په دغه اخلاقو باندې ملبس تاکید پر دې کړي چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس وي، چې هغه هم په خبرو کې، هم په کړو کې، هم په کړو کې، هم په وړو کې، هم په خبرو کې، هم په ناست، هم په ولاړ کې باید انساني ادب باید په ټوله معاشره کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړنداره، د واقعي اسلام کړنداره داسې ده چې هېڅکله به یو انسان بل انسان څخه ظاهر نه سي. که په واقعي توګه موږ د انسان اخلاق، د اسلام اخلاق پیدا کړو، انسان باید دغه شی با کمال، با ادب، با معنا خبرې وکړي چې د هغه مخاطب وزګر ته ورسېږي او دی ودې ته راسته کړي چې مثلا دغه خبره معنا داره وه او دا خبره ډېره ښه خبره، دا پر جامع ښه ولېږي. هر انسان د ځانو حرمت لري، نو د انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم یې په کړه وړو کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اوري.
عرفان احمد زیمه، کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهېږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دغه اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی دوامداره یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنې ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کېږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم مې فرید الله د کابل اوسیدونکی. په ښه شیوه او په ښه انداز خبرې کول ګټې لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او موږ تاسو باید په دې کوشش وشو چې همیشه موږ تاسو باید ښې خبرې وکړو، ځکه دا د چا په یو شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حقمل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوه او په اصولو برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوه او په اصولو برابره په نرمه ژمه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیزه نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغیزناک نه دي او څنګه اغیزناک خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیره مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې، هغه مناسب وخت باید موږ دا خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپل پوهېږي یا نه پوهېږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته له تاسو ګوري،
په هر حال موږ انسانان په مختلف د ټولنیز شبکو کې ژوند کوو، دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعض خلک نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي، نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي، یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي چې دا د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنی دا نورو ته وروښي چې په دغه سړي باندې زه دا لرم تسلط لرم یا دا سړی ماته هیڅ شی نشي ویلی، اما دا متوجه نه ده چې د هغه بیچاره مثلا عزت یا هغه شرف یې پښو لاندې یا خاورو لاندې
کړه. دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پښو لاندې کوي، او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یو کلتور منځ ته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغ او د رښتیا خبره تفکیک کوای نه شو. نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره مې نو باید یو شل زر قسم باید وخورو تر څو باید نور څوک هغه ومني. دا هغه بدوالی دی چې د دروغ و فرهنګ، د قسم خوړلو فرهنګ، د فریب فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو راغلی. نن چې یو نفر خبرې کوي باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري بلغیز که پوس تر څو موږ وباندې اعتماد او هغه اعتماد نه کوو. نو دا هغه ناخوالې دي چې منځ سره وړي دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې څنګه کولای شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري؟
زه فکر کوم چې ښې خبرې که کوو اول د خپل هغه پاک نیت کې باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کړو، او ښې ښکلې خبرې نرمۍ سره دغه حرکتي بدن او د موږ تاسو د خپل غږ هم باید دا مناسب کړو. داسې نه شي چې مثلا مثبته جمله موږ استفاده وکړو او دا مثبته جمله په یو ډیر مثلا ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وکړو چې دا کار مه کوه، نو درته د چې هغه باندې تاثیر نه کوي. نو موږ باید دا درې شي یو ځای کړو، مثبت خبره په ښه نیت سره او بل ښه بدني حرکات یا ښکلي بدني حرکات سره یو ځای کړو او مثبت تاثیر اچوي.
ډیره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.